وحاول مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن برنامج التخزير الإيراني. أكد عراقشي أن هذا الملف لا يقابل بالتفاوض، مضيفا أن تخزير إيران للإيرانيوم أمر واقع، لأن طهران مستعدة لبناء ثقة ردا على المفاوضة المحتملة. وكان ممثل إيران كوف أدعى أن المفاوضات تركز على التحقق من التخزير وكذلك التسليح، بما في ذلك البرنامج الصارفي
الإيراني.
وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل بروسي إلى طهران على رأس وفد إيراني، قرر أن يلتقي بروسي وزير الخارجية الإيراني تأتي هذه الزيارة بعد إعلان عن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والمتحدة أسلاف المصدر. من جهته أعرض المتحدث بالكرملين دميتري بيسكوف عن استخدام روسيا لبذل الجهود لحل قضية الأوكران، عرض الوسائل الدبلوماسية والسياسية. أعلنت إسرائيل القدس استشهاد اثنين من مقاتلينا واشتباكهما مع قوات الاحتلال حصلت حوالي ساعات في بلدة سيرة بجنين الضفة الغربية. وأكدت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من تسجيل عدة عبوات معدة مسبقا بآليات الاحتلال في البلدة الذاتية، لافتة إلى مواصلتهم التصدي لوحدة القيام وآلياته من عدة محاور. إلى ذلك نعت حركة حماس في بيان الكبيرين مؤكدة أن إنجاز الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تدفع الشعب الفلسطيني للتراجع عن الدفاع عن أرضه ومقدساته وإلقاء سلاحه مهما كان
الحقيقة.
تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل والضفة الغربية تزامنا مع أعياد عيد الفصح اليهودي. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد المستوطنين للأقصى تجاوز 4000 شخص، مشيرة إلى اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف لحكومة الاحتلال عمار بن كفير على الحرم الإبراهيمي في الخليل. وبحسب المصادر فإن أعداد المقتحمين للمسجد الشريف بأول أيام رمضان مقارنة بالسنوات الماضية. إلى ذلك اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صدري هذه الاقتحامات الإسلامية الخطيرة، مضيفا أنها محاولة للحرب الواقع الجديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية. وحول اقتحامات المستوطنين المتواصلة بناء الأقصى المبارك والحرم الباهلي نستمعون لهذا الصحفي.
استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، والشهيدان هما محمد زكارة البالغ من العمر 23 عاما ومروح خزينية 19 عام، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزلا في البلدة قبل اقتحامه بعد وصول تعزيزات عسكرية وقامت بقتل الشابين. ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدان زكارة وخزينة، وقالت السرايا إن الشهيدان تصدوا لقوة مشاة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا جنوبيا. أما في الخليل فقد تواصلت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي، في مقدمتهم الوزير المتطرف إتمار بن كفير. وألقى بن كفير كلمة في جموع المستوطنين المقتحمين للحرم الإبراهيمي وأدى رقصات تلمودية في باحات الحرم. وأغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بسبب عيد الفصل، ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي. ويغلق كيان الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام في كل عام خلال أعياد مختلفة أمام المسلمين، وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا. وفي القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلموذية بشكل علني، وذلك تزامنا مع اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام عيد الفصح اليهودي. وأشارت مصادر إعلامية أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي سيطر عليها الاحتلال عقب احتلال القدس، حيث أدوا طقوسا تلموذية في حين انتشر مستوطنون في شوارع البلدة القديمة من القدس المحتلة تزامنا مع اقتحامهم المتواصل لباحات الأقصى.
أشارت مصادر كردية فلسطينية بالشكاية أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الحصيلة الكردية للشهداء إلى 251 ألفا مشيرة إلى تجاوز عدد الإصابات حجز 119,400 منذ بدء العدوان على القصف عام 2023. وشن قرار الاحتلال غارة على القرى الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وسقط منزلا في حي الطفا. هذا وقصفت مسيرات إسرائيلية ذكية طعام في المسيرات وسط القطاع وشارع في خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين وعصابة ثالثة أثر اعتداءات الاحتلال على مدينة الجنوب بقرب زادت في العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة استهداف تفرق مالية عن البلدة الثانيين مع أجل استخدام الشرطية والانتباقة مشيرة إلى اختفاء شهيدة الوزارة الإسرائيلية مع الواد مع الحجاب. إلى ذلك شفعت قصيدة الضحايا وارت الاحتلال الأخيرة على سيارة قوضة عيتون وشهيدين واختفاء فتنة يتأثر بإصابة لما تعرض مركز الحرب في بلدة حلفا إلى فتحات البلد. استدعت الخارجية العراقية السفير اللبناني لدى بغداد احتجاجا عن التصريحات العراقية في الرئيس اللبناني حول الحج الشعبي العراقي. واعتبرت الوزارة الحج الشعبي جزءا مهما من مكونة الأنماط العسكرية التي تكون منها مؤسسة قانونية ضمن الدولة العراقية. الخارجية العراقية أشارت أيضا إلى حالة عدم ارتياح سادة الشارع العراقي إزاء أهل التصريحات. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ذكر خلال مقابلة صحفية أن لبنان لم يستنسخ تصريحات الحج الشعبي في العراق لاستيعاب حزبه ضمن صفوف الجيش على خطوات الشعبية. إذا من هذه النشرة أنا وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التصعيد مسألة مهمة يقع على حد الخطر. استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بالتزامن مع عيد وأكثر من 20 شهيدا أثناء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم في المتابعة في عافية
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Kabisa mpenzi msikilizaji, hii ni Radio Tehran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Hivi sasa ni saa mbili na robo usiku hapa jijini Tehran, wakati mwafaka kabisa wa kusoma maoni yako mawili matatu. Jumanne Hussein wa Dar es Salaam Tanzania anaandika, tuzidishe dua Waislamu nchi nzima Palestina. Asante sana Jumani ukiwa hapo da. Sharali Fazil akiwa hapo hapo Dar es Salaam Tanzania, anasimamia kimataifa ungwani ungwani kote tunashauri dunia kuwa na mahusiano na Wazayuni wanaodekezwa na Magharibi, ni ishara tosha ya uvunjaji wa haki za binadamu kwa vitendo. Sherali huyo akiwa da. Muhammad Sheikh Muhammad al-Fakhri Mubarak Omar Shahbal Tanganye Tanga Tanzania anasema wanafiki hao wa Saudia. Haya, nadhani kuwa narejelea habari ya mchana yenye kichwa kisemacho mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Saudia Amman. Sheikh Shahbal huyo akiwa Tanganye. Bin Taha al-Junaid wa Bumbuni visiwani Zanzibar hana mengi kuelekea. Shukran Toran anatushukuru kwa habari. Na jina wangu Hussein Marangu akiwa Pangani huko huko Tanga anaandika, baada ya salamu, nashukuru sana mna kwa habari na matangazo, endeleeni kutuhabarisha na Allah mtukufu ndiye mlipaji. Anasema baada ya salamu tena, naomba kuendelea kupata habari maana sizipati, sijui kwa nini. Haya, inshallah Abdullah Figo wa Kigoma Tanzania anaandika, Hussein Hassan anakupata vizuri, asante sana kwa kufuatilia ukiwa hapo Cape Town. Abdullah Ali Makajura akiwa Tabora Tanzania anakushukuru kwa habari. Hamis Hashim Bilal akiwa Mtwara Tanzania anasema, kwani mashambulizi ya Israeli yataisha lini jamani? Kila kukicha mashambulizi, lini amani ya kudumu itapatikana? Kana Rojo Haidi Mkisha na mazeko Hussein Bwana Hussein kweli kwamba Arasi Harikusha Rojo Kipote Kana Hawezi Kuringa kwa uzuru wake. Haya, falsafa hiyo ya nani? Ya Hamis Bilali akiwa Mtwara Tanzania. Maoni ni mengi lakini mdomo ni pa kisogo, na hata siwezi kusoma habari za dunia kwa kifupi. Labda nikusomee vichwa viwili vitatu. Iran yasema ukomeshaji urani haujadiliki, na Chadema yasema haki ya katiba haiwezi kuondolewa na kanuni za tume ya uchaguzi Tanzania. Mimi ni Hussein Hassan, usiku mwema.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suresinin tilavetini
يثبت أول شهر
رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة العقلين
سلوك بالقرار
أو بالقرار 30 يوما من الشهر الثالث أو باستيار الجديد للعلم يعني بأن إذا الإمام هو المكلف رأى أنه فهذه الفضيلة أولا كلام فيها ولا خلاف أنه يثبت عنده ويجب أن يرتب على أحسن رؤية
Bismillahirrahmanirrahim. Kadar mana uridun koz muslimun oniki. Hilo manay da tefan radio da mazgranay wasat akhbarani sarazad yasarabidi saradam drus sasudran uzurta hazir siviyup. نن د چهارشنبه ورځ د یو زر سلور سوه څلور نومرستان د وریا د حمله میاشتې اوه ویشتمه نېټه او د دوه زره پنځه ویشتمه میلادي کال د پنځه میاشتې شپږمه نېټه ده چې د شوال د میاشتې له اوولسمې نېټې سره سمون خوري. قدرمنو اورېدونکو، نن به هم خپرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم د سیاسي تبصرې په برخه کې له امریکا سره د ایران د غیر مستقیمو اټومي مذاکراتو پرې اړوند انقلاب ته معظم رهبر بیانات وڅېړو. له هغه وروسته به هم په یاد موضوع یعنې د امریکا سره د ایران د غیر مستقیمو اټومي مذاکراتو په باب له افغان کارپوه ښاغلی عبدالناصر شفق سره به زموږ د همکار مرکه واورئ. ورپسې به هم د پهلوانۍ د ورزش او امام علي علیه السلام د غذا په اړه یوه په زړه پورې مطلب درته وړاندې شي. او په پای کې به هم تلپاتې وژنې خپرونې ته غوښتئ چې په دې سره به زموږ د او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په کوښښ کې د داعش عناصر افغانستان ته لیږي. د افغانستان لپاره پاکستان ځانګړي استازی کابل ته ورسېدی. فلسطیني غورځنګونو د مقاومت بې وسلې کېدا ناممکنه بللې ده او د عمان مفتي د عربو په مشرانو سختې نیوکې کړې. قدر من اوریدون کو اسخم پا مقرای تفسیری خبرون تا دیران رسلامی جمهوریت دا ارتمی سولیز و فعالیتونو پا باب لامریکا سر غیر مستقیم و مذاکراتو پا اره دزین و ناسم و ویناو پا غبر کن که دیران رسلامی جمهوریت دا بحرانه چارو وزیر و بیل چه دیران للوری دا یورانیم و بدایانه یو حقیقی چاره ده مرد احتمالی اندیشنو دا لیرکول لپار دا باور دا پزا دارا مستقور لپار پر پر چمتویو د یورانیم او له بډاین څخه د لاس اخیستلو په باب هیڅ یوې مذاکرې ته تیار نه یو. په دې اړه خبرې نسي کېدای. سره په سره چې د کابینې د غونډې په ترڅ کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورکول، په ایران باندې د مخالف فشار د کمپاین په اړه وویل، په فشار سره هغوی هیڅ هم نسي ترلاسه کولای که مذاکرات د احترام په بنیاد وي پرمختګ کېدای سي. دایران خارجه وزیر زیاته کړه، موږ دا له مخکې نه په عملي توګه او په خپلو دریځونو کې ثابته کړې ده. په دې خاطر موږ په پوره ډاډ او آرامښت سره بې له دې چې د فشارونو ته پام وکړو چارې تعقیبوو. هغه امباشان د ایران به دوری د یورانیم د بډاینې په اړه د ځینو ګنګو سو په باور چې موږ د بډاینې د نه تر سره کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوو دا یو حقیقت دی خو که د هغوی د احتمالي اندېښنو د لرې کولو لپاره د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره پوره چمتو یو لیکن د بډاینې د اصل په باب مذاکره نسي کېدای بل خبر دا چې د تاجکستان د جمهوریت دفاع وزیر چې تهران ته راغلی دی نن د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا له منشي سره په کتنه کې په بېلابېلو برخو کې د دواړو هېوادونو تر منځ د اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي اکبر احمدیان هم په دغه کتنه کې د دواړو هېوادونو تر منځ د ترسره شویو حکمو د عملي کېدو لپاره د تهران د چمتووالی خبر ورکړ. د تاجکستان د جمهوریت دفاع وزیر امام علي صابرزاده د دواړو هېوادونو تر منځ ګډ کلتور، ګډه ژبه او تاریخي مشترکات ته په اشارې سره په سیاسي، کلتوري، اقتصادي، دفاعي، امنیتي او پوهنیزو برخو کې د اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي تاجکستان ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان په سفر کې لاسلیک شوي و. هوکړو ته په اشارې سره په تېره بیا له تروریزم سره د ګډې مبارزې په لړ کې د تهران په ملګرتیا باندې ټینګار وکړ او په مرکزي آسیا کې له ګاونډیو هېوادونو سره د تاجکستان جمهوري یا د سرحدي لانجو د هوارولو له اوږدې څخه د ارمنستان سفیر وایي چې ایران سره د سوداګرۍ کچه درې میلیارد ډالر پورې زیاتوي. په تهران کې د ارمنستان سفیر د دې په بیانولو سره چې د ارمنستان او ایران سیاسي اړیکې خورا پیاوړې دي وویل چې له بده مرغه له ایران سره اقتصادي اړیکې هغومره پیاوړې نه دي چې باید اوسي. په دې خاطر موږ غواړو د دواړو وطنو ترمنځ د سوداګرۍ کچه درې میلیارد ډالر پورې ورسوي. د ارمنستان سفیر ګور حقوقیان په تهران کې د سوداګریزې خونې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې موږ له ایران سره د سیاسي او فرهنګي اړیکو د پراختیا تر څنګ د اقتصادي اړیکو د ودې غوښتونکي یو. هغه زیاته کړه چې په ارمنستان کې د پانګونې زیات فرصتونه موجود دي او ایراني سوداګرو ته ښه اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. د ارمنستان سفیر همداشان وویل چې د دواړو هېوادونو تر منځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره لومړی باید سوداګریزې اړیکې وده وکړي نو ځکه درې میلیارد ډالره هدف ټاکل شوی دی چې د دې هدف ته پوره کېدو لپاره د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ خونې باید یو بل سره همکاري زیاته کړي. حقوقیان یادونه وکړه چې ایران کولی شي د ارمنستان سره د ګډو تولیداتو په ترسره کولو سره او روسیا بازارونو ته خپلې توکي په ډېرې اسانۍ سره صادر کړي. د ایران د سوداګرۍ د خونې رئیس صمد حسنزاده هم له یادو وړاندیزونو څخه پرکلی سره وویل ډېر ژر به د ایراني سوداګرو اقتصادي فعالانو یو ډله ارمنستان ته سفر وکړي. هغه زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د انجینرینګ خدماتو، لویو پروژو، روغتیایي او درملو په برخه کې له ارمنستان سره اقتصادي همکاریو پراخولو ته چمتو دی. حسنزاده یادونه وکړه چې د ایران پرایویټ یا خصوصي سکتور د تیلو، ګازو، پتروکیمیکلو، د مټرانو د جوړولو او نورو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه لري او کولای سي په یادو برخو کې ارمنستان سره همکاري وکړي. خلیلزاد ادعا کړې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په خوښ کې داعش عناصر افغانستان ته راشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد په خپله تازه ادعا کې ویلې ده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو په کوښښ کې کېدای سي داعش عناصر افغانستان ته واستوي. هغه ادعا کړې ده چې دا خبره د ځینو په خبره سرچینو په حواله کوي او په دې اړه یې په خپل اکسپاین کې لیکلې ده چې سخته اندېښنه لري. خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې په دې اړه خبرې کړي خو د پاکستان حکومت لا هم تر اوسه د دغه امریکایي سیاستوال ادعا ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت د روانې اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په وینا د اپریل له پیله تر اوسه په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. بل خبر دا چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې د عوایدو د راټولېدو په اړه ځینې نوي فعالیتونه ترسره کړي. په دې اړه زموږ خبریال یو نوم
د لغمان مرکز محترلم ښاروالۍ تېر کال څه باندې 100,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي د عوایدو په بدل کې 14 بېلابېلې پروژې عملي کړي دي. د لغمان مرکز محترلم ښاروال مولوي رحمت الله شهامت ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې وویل محترلم ښاروالۍ تېر کال له بېلابېلو عایداتي سرچینو یو د پاسه 100,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې له دې پیسو یې پخوا 3,300,000 افغانۍ د محترلم ښار اړوند سیمو کې 14 ستری او کوچنی پروژې عملی کړې دي. د محترلام خاروال ول په تیر کال کې د کلشو پروژو څخه د دوه پروژو چارې لا هم روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي.
یو سل یو میلیون افغانۍ عواید راټول کړې دي او شپږ اتیا میلیونه پیسې مصرف شوي دي. څوارلس پروژې بس اختتام ته رسېږي او دوه پروژې پاتې دي، هغه به انشاءالله د قریب وخت په اختتام ته ورسېږي.
مولوي رحمت الله شهامت ول په روان کال کې هم د محترلام خاریانو د اړتیاو غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره لویې او وړې پروژې په پام کې نیولې دي.
د راتلونکي کال لپاره موږ یو غټ پلان چې ده هغه د لړۍ تر پل پورې دا سړک برګول دي او دا سړک به برګوي انشاءالله. کار ورباندې روان ده چې دا یو غټه پروژه ده او بله غټه پروژه بخشي اول طرف ته چې سیلپور ده، هغه کې ډېر زموږ خاریانو په تکلیف ده چې تقریبا پنځه اتیا میلیونه لګښت ورباندې راځي. هغه سیلپور به
د محترلام خاریان هم د ښاروالۍ له ترسره کړو کړنو خوشحاله دي، خو وایي دا بسنه نه کوي او لا هم په دې ښار کې د نظم راوستلو او پراختیا لپاره ډېر کار ته اړتیا ده چې باید ښاروالۍ ترسره کړي.
چې موږ د محترلام ښاروالۍ ته مراجعه کړې ده، د مراجعینو سره احسن برخورد کېږي. چارواکي دا فکر نه کوي چې زه په یو موقف او مقام کې یم چې د چا سره ځان ته نه پوښتي یا د هغې د مشکلاتو ته رسیدګي ونه کړي. د خلکو مشکلاتو ته په وخت رسیدګي شوې ده. د ښاري نظم په رابطه باندې یو څه کار شوی ده، خو د قناعت وړ نه ده، باید نور هم کار پرې وشي.
محترلام ښاروالۍ په دې کم وخت کې ډېرې هغه پروژې ترسره کړي او
محترلام ښار کې چې وطن دلته اړتیا وه. ځینې سیمې زموږ کړي دي او کار پرې اوس هم روان دی. موږ دا غوښتنه کوو چې آینده نور مناظرې چې نور کوشش کړي دا سړکونه ویالې موږ ته پخېږي او ټول قوم دا غوښتنه ده چې
د محترلام ښاروالۍ د چارواکو د معلوماتو له مخې یادې ښاروالۍ په 1402 کال کې یوازې 440 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې د تېر کال راټول شوي عوایدو کچه 300 برابره زیاته ده. محمد آصف شکواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام د فیصل لپاره د پاکستان ځانګړی سازی صادق خان کابل ته رسېدلی دی. د فیصل لپاره د پاکستان د ځانګړی سازی صادق خان په مشرۍ یوه جمهورې پاکستاني پلاوي کابل ته د طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره راغلي. د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې د پاکستاني پلاوي سفر یوه ورځ دوام وکړي او د طالبانو حکومت سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوي په داسې حال کې سفر کوي چې د اپریل میاشتې د پیله پاکستان څه باندې 6000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دې سره مهاله بیا له کابل څخه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یوه پلاوي هم پاکستان ته رئیس شوی دی. د طالبانو د پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو د پاکستاني لوري سره خبرې کوي. د اسلامي فلسطین د ملي ځواکونو په چارو د تعقیبوني کمیټې د مخامت د بې وسلې کېدو د طرحې سره خپله مخصه کړه. وروسته له هغه چې سونیستي رژیم او امریکا د غزې په اطراف د جنګ د بندولو لپاره د مخامت د بې وسلې کېدو طرحه وړاندې کړه، د فلسطین خلکو سیاسي او جهادي غورځنګونو له دې طرحې سره په کلکه د مخالفت سره کړې. د اسلامي فلسطین د ملي ځواکونو کمیټې د دې په بیانولو سره چې دا طرحه یوه سونیستي امریکایي سره او اسرائیل رژیم هیڅکله او په تشمن پاته سوای نه دی د مقاومت په وسیله کېده ناممکنه وبلله او وویل چې اسرائیل رژیم سره پوښ د تضمین سره په ژوند راوسي. د دې غورځنګ له لوري په خپره سوې د امریکا له هغه د جمهور د سیونستانو له لوري د وړاندې سوي طرحې چې د مصر له لارې وړاندې سوې ده چې له مخې یې باید ټوله سیونیستي اسران خوشې او مقاومت پرې وسلي شي په کلکه مخالفه یو. هغه هم په داسې حال کې چې سیونیستي رژیم په جنګ د بندولو او له غزې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره په اسلامي فلسطین د ملي ځواکونو د چارو د تعقیبوني کمیټې ټینګار کړی دی چې د مقامت په وسیله کېده ممکن ده په داسې حال کې چې فلسطینیان له خپلو وسلو څخه د ځانونو د دفاع لپاره کار اخلي. په امریکا سیونیستي رژیم په هره ورځ خطرانه بمونه او بېلابېلې بېوژنکې وسلې مرسته. بل خبر دا چې د عمان مفتي د غزې په وړاندې د مخاو سیونیستي رژیم د ایسې ته په اشارې سره د عربو هېوادونو په مشرانو یې سختې نیوکې کړې. د عمان لوی مفتي شیخ احمد بن حمید الخلیلي بخښنه غواړم بن حمد الخلیلي د فلسطیني مقاومت د بې وسلې کېدو لپاره د عربي هېوادونو د مشرانو د غوښتنې په غبرګون کې هغوی ته ویلي چې ستاسو ملاتړ ټوله چپه هغه په پروګرام کې وې دي په غزي او د نیو کې په سیم په بیره بیرو برخه باندې د سیمستر کې وحشي نه یرغونه لا هم دوام مندلی بل دې چې خطر او یا هم نور ځایونو خیال وساتل شي دا عمان مفتي وویل دې حالات ته په کتو سره تر ټولو عجیبه او حیرانوونکې خبره دا ده چې د نیواکرو پیری کوونکو په وړاندې له مبارزینو څخه چې فرحق دي او د ځانونو دفاع کوي او غوښتل کېږي چې خپلې وسلې تسلیم کړي او تر دې هم حیرانوونکې خبره دا ده چې دغه غوښتنه په خپلو عربو وړونو لخوا مطرح شوې ده آیا دوی کې هیڅ نارینتوب نشته دین او ورورولي ته هیڅ وفاداري نه دی پاتې په دې وروستي ورځو کې مصر او ځینې عربي مشرانو په غزه باندې د حماس له غورځنګ څخه راغوښتي دي بخښنه غواړم په دې وروستو ورځو کې د مصر او ځینې عربي مشرانو په غزه کې د حماس له غورځنګ څخه غوښتنه کړې ده چې د جنګ د بندېدو لپاره خپلې وسلې دي اسرائیل رژیم ته ور وسپاري او د مبارزې څخه لاس واخلي د فلسطین د حماس غورځنګ د مصر د وړاندیز د مقاومت په خلاف دسیسه او خطرناکه بللې ده او په ټینګار سره ویلي دي چې مقاومت هیڅکله د بې وسلې کېدو په اړه خبرو ته نه تیارېږي او دا یې سره وروستی خبر دا چې د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند زبیر الله مجاهد په یوې تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې شوې ټولې وسلې خوندلي او د دولت د وسلو په ډیپوګانو کې ساتل کېږي نوموړی ټینګار کړی چې هیڅ وسله قاچاق شوې نه ده او ټول پوځي تجهیزات د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې هغه د خپلو خبرو په دوام کې دا هم ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هېڅ وخت پر ضد
وفرانك رحمك إلهي إني عصيتك فارحمني
سياسي تبصرة
د تهران یو قدمونه کوو د سیاسي تفسیر په برخه کې بنن د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو اتمی مذاکراتو په باب د اسلامي انقلاب د موظم رهبر امام خامنه‌ای وینه وڅېړو هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي د اسلامي انقلاب موظم رهبر د دې په بیانولو سره چې د عمان خبرې اترې د بهرنیو چارو وزارت له لسګونو دندو څخه یوه دنده ده وویل د هېواد مسایل په خبرو اترو پورې باید ونه تړل سي د اسلامي انقلاب د موظم رهبر د دفتر د معلوماتي ویبپاڼې په حواله راغلی دی چې د اسلامي انقلاب موظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای د تېره ورځ د دریو څانګو له جګپورو چارواکو سره په یوه غونډه کې د عمان د غیر مستقیمو خبرو اترو د پایلو په اړه د ډېرې خوشبینۍ او بدبینۍ څخه د ډډه کولو په ضرورت ټینګار وکړ او وویل په ټولو برخو کې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره باید د هېواد فعالیتونه په ډېر بیړني ډول دوام پیدا کړي او هیڅ شی باید د خبرو اترو پایلو پورې ونه تړل سي حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای په تولید کې پانګونه د بندیزونو سره د مقابلې غوره لاره وبلله او زیاته یې کړه دا زموږ په لاس کې نه ده چې بندیزونه لیرې کړو مګر دا زموږ په واک کې ده چې هغه شنډ کړو او د دې لپاره ډېرې لارې او مناسب کورني ظرفیتونه هم موجود دي او که دا هدف ترلاسه سي نو هېواد به له بندیزونو زیانمنونکی نه سي هغه د ګاونډیانو په آسیا افریقا او نورو هېوادونو کې له اقتصادي مرکزونو سره د اړیکو پراخول مهم وګڼل او وفرمایل دا کار تعقیب ته هم اړتیا لري په ځانګړې توګه په منځني کچه د ځینو کړنو بدلول حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای د نورو هېوادونو له ولسمشرانو سره د ولسمشر اړیکې او د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه پراخ او اغېزمن وچاچوله د اسلامي انقلاب موظم رهبر په ټولو صنعتي اقتصادي ساختماني کلتوري برخو کې د فعالیتونو پر دوام او د لویو پروژو د عملي کولو په ټینګار سره وویل لدي موضوعات سره هیڅ یو د عمان له غیر مستقیم خبرات سره هیڅ تړاو نه لري هغه د عمان د خبرتو په اړه د افراطي خوشبینۍ او بدبینۍ ډډه وکړه او زیاته کړه په لومړیو مرحلو کې د خبرات لپاره د هیواد پرېکړه ښه اجرا شوې ده له دې وروسته موږ باید په احتیاط سره پرمخ لاړ شو په داسې حال کې چې سره کرښې زموږ او د بل لوري لپاره په بشپړه توګه روښانه کړي د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله امام خامنه ای زیاته کړه مذاکرات ممکن یوې پایلې ته ورسیږي او یا هم ونه رسیږي موږ د دغو غیر مستقیمو خبرو په اړه نه ډېر خوشبین یو او نه هم ډېر بدبین البته موږ د بل اړخ په اړه ډېر بدبین یو خو موږ د خپلو وړتیاوو په اړه خوشبین یو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اوهم پلان د دقیق او نه انحراف وړ تطبیق ډاډمن کول ضروري وبلله او وفرمیل دا ښه پلان چې د هیواد د لویو پالیسیو پر بنیاد ولاړ دی باید له پیل څخه په کلکه او ټینګه سره عملي سي هغوی د خپلې ویناوې په پای کې د غزې په ناروغانو خبریالانو امبولانسونو روغتونونو او مظلومو ماشومانو او ښځو باندې په قصدي ډول د سیونیستي جنایتکاري ډلې بېساري بریدونو ته اشاره وکړه او وویل دا جنایتونه غیر معمولي ظلم او سخت زړي غواړي کوم چې ښکارګر جنایتکار ډله لري هغه د اسلامي نړۍ همغږۍ سوي حرکتونه په اقتصادي سیاسي او که اړتیاوي عملیاتي برخو کې یوه جدي ضرورت وبلله او زیاته یې کړه البته خدای به په دې ظالمانو خپله متروکه راکښته کړي خو دا د حکومتونو او ملتونو درنې دندې نه کوي دا ورته نه ورځې سیاسي نوسه
قدر من
اول دوکو در پروگرام لدوان سپستا سویز پر خدمت کیو از مرسرا
سلامنا وقت مبخر لکه سنگ چه خبری است په عمان کی ده امریکا و ایران تر منز غیر مستقیم خبری اتری کی رو سپر شوی په حمدی موقع ده
Yeah, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
التسعه مساء في اذاعه بهرام صوت الجمهوريه الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي المستمعين ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ عبد الله واشتركوا معنا ورسائلكم. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاهم. استشهاد مقاومين اثنين من سرايا القدس بعد اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في جنين. واستشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثالث باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي إنه سيسلم